אמריקה רג
רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנה
סדאי אמריקה
السلام علیکم استاسی دروختیا او شو کالای په هیله د امریکا غا غاشنا رادیو خبرونه پیل کیږي خو تر هر څه مخکې د مهمو خبرونو لنډیز ووري
ګلبدین حکمتیار وایي چې د طالبانو او د حکومت په موافقه دی د امن د سیمو اداره جوړ شي نن په افغانستان کې نوې تعلیمی کال پیل شوه دی د سوریې پاوز بیګا د نیمش په نو روس ته په ختیځ غوټه کې بمباری بندې کړې دي او همدا اوس په واشنگټن ډی سی کې سلګونو زره خلکو په مارش کې برخه اخیستې ده
نن د حمل د میاشتې څلورمه نیټه ده چې د 2013 سوي کال د مارچ میاشتې له څلورمه نیټې سره سمون خوري په دې خبرونه کې به تاسو پر خبرونو برسیره دا ریپورتونه هم واورئ جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي معارف تل ورته لومړیتوب لري
چې زه هغه شرایطو کې اوس ولسمشر سوم چې ما ته هغه شی چې ما زړه کې وو نسو کېدی چې ما لومړیتوب
او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وای طالبانو او کورنۍ ته د امن سیمه برابر شي
د امن سیمه به یو تجربه وي د لپاره چې هلته به بې طرفه ټولو لورو ته د منلو وړ اداره جوړي
خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته ویان د زیبا خادم
السلام علیکم درنو اوریدونکو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي چې د طالبانو او د حکومت په موافقه دي د امن د سیمو اداره جوړ شي د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار نن د شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د طالبانو سره د سولې لپاره یو پلان ارګ ته سپارل دي ګلبدین حکمتیار یو وار بیا د داسې یوې غیر جنگي سیمې د جوړېدو وړاندیز وکړ چې د طالبانو مشران پکې د خپلو کورنیو سره په امن کې ژوند وکړي خو ښاغلی حکمتیار وویل چې د دغه سیمو د ادارې موافقه به د افغانستان د حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ په خبرو کې کیږي د امن په سیمه کې د هیڅ لوري جنگي قواوې نه وي ځمکه او فضا دې خوندي وي خاغلی حکمتیار وویل چې دا وړاندیزونه اوس په پینټاګان او سپینه ماڼۍ کې هم پراته دي او امریکا او سعودي عربستان هم په ګډه پرې بحث کوي او موافق دي چې د امن سیمه جوړ شي نن په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل شو جمهور رئیس غنی وایي سږ کال به معارف ته جدي پاملرنه وشي جمهور رئیس غنی نن د شنبه په ورځ د مارچ په 23 د ښوونځي د زنګ په کړنګولو سره د افغانستان په سړو سیمو کې نوې تعلیمي کال پرانست جمهور رئیس غنی زیاته کړ چې اوس مهال د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې زر ښوونځي تړلې دي او 3.5 میلیون ماشومان چې باید په ښوونځیو کې شامل شي له تعلیم نه محروم دي د پوهنې د وزارت د شمیر له مخې په افغانستان کې شاوخوا 10 میلیونه زده کوونکي ښوونځیو ته ځي چې د دې شمیر نه نږدې 40% یې جنکی دي د افغانستان د ملي امنیت مشاور محمد حنیف اتمر ویلی دی چې په افغانستان کې د بارنیو دهشتګرو شمیر زیات شوی دی خاغلی اتمر چې امریکا ته په سفر راغلی دی په واشنگټن ډی سی کې د متحده ایالاتو د سولې په انسټیټیوټ کې ویلی دی چې 4 ډوله دهشتګری ډلې په افغانستان کې فعال دي دا ډلې نړیوالې سیمه ییزې پاکستانی او افغانۍ ډلې دي
افغانستان لانچډ 2 میوچولی رینفورسینګ استراتیجیز
افغانستان تیر میاشت دوه تګلارې اعلان کړې چې دواړه یو او بل تقویه کوي یوه د تروریزم ضد جګړې لاره ده او بله د سولې او ملي پخلاینې لاره د سولې ستراتیژي طالبان د بهرنیو تروریستانو څخه رابیلول دي هغه طالبان چې افغانان دي او همداسې د ترهګرو پر ضد مبارزه د سولې سره مرسته کوي چې طالبان پوه شي چې د جګړې له لارې څه نشي ګټلی
خاغلی اتمر ویلی دی دغه جګړه ماران په خپلو کې سره همکاري کوي د سیمې ځینې هیوادونه املاتړ کوي او د نشئی موادو په قاچاق او کاروبار کې هم خکیل دي د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت نومول شوی مشاور جان بولټن ویلی دی متحده ایالات د طالبانو د داعش د ډلې او د القاعده د پراخه تهدید لامل نشي کولای چې د افغانستان د جنگ نه لاس واخلي بولټن په امریکایانو باندې غږ کړی دی چې حوصله د لاس ورنکي په واشنگټن کې د خبريال امان ازهر د رپورټ خلاصه سید سلیمان شال ولی
جان بولټن چې د بوش د حکومت په دور کې په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو سفیر او د افغانستان او عراق د جنگونو په پیل کولو کې مهم رول لوبولی. جمهور رئیس ټرمپ د جنرال مکماستر په ځای د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د نوي مشاور په توګه ونومو. جان بولټن سږ کال په فروری کې د واشنگټن د ډانیل مورګان د ملي امنیت
دا چې
متحده ایالات لا تر اوسه هم په افغانستان کې نظامی حضور لري امریکایان یې مایوسه کړي دي. خو زیاده کړه چې موږ د افغانستان جنگ نور پیل کړی، خو اوس چې پیل شوی معنا دا نه ده چې په جنگ کې شامل یو خوا اعلان وکړي موږ ستړي شو جنگ ختموو. بولټن په افغانستان کې د متحده ایالاتو د دایمي نظامی موجودیت طرفدار ګڼل کیږي. کله چې ټرمپ تیر کال د افغانستان لپاره نوې نظامی ستراتیژي جوړه کړه نو د بولټن نظریات هم پکې شامل کړو.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوري. د سوریې پوز بیګا د نیمې شپې نه وروسته په ختیځ غوطا کې د یاغیانو په اخیری اډې دوما باندې چې یاغیان ورنه د وتلو تیارې نیسي بمباری بندې کړي دي. دا د جنگ د سار ډلې ویلې دي. زرګونه وسلوال او کورنۍ د حکومت سره د معاملې نه وروسته چې دغه خار تسلیموي د جمعې په ورځ په سرویس موټرونو کې د هریستانه وتلې دي. په څو نورو وړو خارونو کې هم یاغیان په همدغو شرایطو وځي. شمالي کوریا موافقه کړې ده چې په راتلونکي هفته کې د جنوبي کوریا سره د کوریاګانو د عالي غونډې د اجنډاګانو او نورو چارو په بندوبست کې همکاري وکړي. د کوریاګانو عالي غونډه د اپریل په میاشت کې جوړیږي او دا خبر نن جنوبي کوریا خبر کړی. اره خو به د پنځنبه پورز درې کسیز ټیم سرحدي کلی فان مونجان ته ولیږي. د اپریل غونډه د دوه کوریاګانو د رهبرانو مونجی اون او کیم جونګ اون ترمنځ کیږي. همدا اوس سرګونه زره خلک په واشنگټن ډي سي کې زمنګ د ژوند لپاره مارش کې ګډون کړي دي. د فلوریدا د پارکلند د مارجری سٹونمن ډګلس د لیسې شاګردانو دغه مارش بندوبست کړي دي. د فبروري په 14 په خو دغه خونځي کې د یو وسلوار په ډزو کې 19 وژل شوی دي. د مظاهرې تنظیمونکو وایي چې په ملک کې تر هر څه د ماشومانو ژوند مهم دی. دوی هم دغه راغوري چې په خونځیو کې د دغه سي ډزو مخه ونیول شي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر نن د شنبه په ورځ ویلي دي چې د فرانسې د پولیسو صاحب منصب چې د تیبس په خارګوټي کې په یو مارکیټ کې د یرغملو د خوشی کېدو لپاره وسلوال ته ځان سپارلې وو مړ شوی دی. د کورنیو چارو وزیر جنرال کلمب نن په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې د ګرمن آرنولد بلټرم مړ شوی دی. هغه د خپل ملک په خاطر مړ شوی دی. فرانسه به هیڅکله د هغه قهرمانی هیر نه کړي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي سره د دې چې په نړۍ کې د مرګونو یو غټ علت د سرطان ناروغي ده، خو د مقعد د سرطان علاج کېدلی شي او مخه نیول کېدلی شي. ساینس پوهان د چین د خراب شوی فضایي سټیشن څارنه کوي. توقع کیږي چې دا سټیشن به د دې میاشتې په اخر کې د ځمکې په مدار کې ولویږي. دا به په یو لسیزه کې یعنی په 10 کلونو کې لومړی ځل وي چې د بشر په لاس جوړ شوی یو غټ جسم د ځمکې په مدار کې لویږي. د فضانه د دغه سیاشامو د اروپایي اتحادیې د فضایي ادارې رئیس ویلي دي چې فضایي سټیشن به احتمال لري چې د مارچ 10 او د اپریل د 3 تاریخ ترمنځ دغه ورځو کې په ځمکه ولویږي. په پاپوا نیو ګینی کې نن د شنبه په ورځ زلزله شوې ده. د امریکا د جیولوژیکي سروې د ادارې د راپورټ له قراره د زلزلې قوت 6.8 درجه و. د مصر خبری آژانس مینا راپورټ ورکړی دی چې مصر په دویم لوی ښار الکساندریه کې نن د بم د چاودنې له امله د یو پولیس په شمول 2 تنه وژل شوي دي. او مصر د ټایمز او ورځپاڼې یو برتانوي ژورنالیست نن د شنبه په ورځ د ملک نه ایستلی دی. مصر ویلی دی چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو نه مخکې چې په راتلونکي هفته کې کیږي د مطبوعاتچیانو دپاره شرایط او حالات مخ په خرابېدو دي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
محترم اوریدونکو خبرونه مو اوریدل او سرازو د خبرونه لومړی راپور ده. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې حکومت یې په تیرو کلونو کې د افغانستان بقا ته لومړیتوب ورکړی وو، خو په روان کال کې به زیاته پاملرنه د پوهنې سکتور ته کوي. نور تفصیل د کابل نه د امریکا غږ د خبریالې لیمن یازی په راپور کې واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبه په ورځ د ښوونځي د زنګ په کړنګولو سره د افغانستان په سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال پرانیسته وکړه. ښاغلی غنی په دغو مراسمو کې وویل چې دای په داسې وخت کې د افغانستان ولسمشر شو چې نه یې شو کولای د پوهنې برخې ته لومړیتوب ورکړي. هغه وویل
نو معرف همیشه مازلکه لمړی توپ درلود. مګر متاسفانه باید ووایم چې زه هغه شرایطو کې ولسمشر سوم چې ما ته هغه شی چې مازلکه و نسو کېدی چې ما لمړی توپ وي، ځکه ما اول مسؤلیت اطاعت د ولسمشر او د سرقومندان د اعلی په حیثیت باندې دا و چې د دې خاورې بقا وسه، د دې خاورې حیثیت وساتم، دا بیرق وساتم.
ښاغلی غنی زیاته کړه چې اوس افغانستان په اقتصادي برخه کې د پام وړ پرمختګونه کړي او سترې اقتصادي پروژې د تطبیق په حال کې دي، او همدارنګه د باثبات افغانستان لپاره هم په ملي او سیمه ییزه کچه اجماع موجوده ده. نو وخت دی چې د افغانستان ملي لومړیتوب ته چې د پوهنې سکتور د پاملرنه ډیره شي. ولسمشر غنی 1499 د پوهنې کال ونوموه او ټینګار یې وکړ چې په دغه کال کې به هره میاشت د هغه تر قیادت لاندې د پوهنې د سکتور د ستونزو لرې کولو او پرمختګونو په تړاو ځانګړې غونډې جوړې شي. ولسمشر غنی وویل که څه هم د پوهنې د سکتور په برخه کې ستونزې ډېرې دي، خو زیاته یې کړه چې د نوي ښوونیز کال په پیل سره به افغان حکومت د ښوونیز نظام د ستونزو د لرې کولو لپاره جدي اقدامات ترسره کړي. افغان ولسمشر زیاته کړه اوس مهال د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې زر ښوونځي تړلي دي او 3.5 میلیون په شرایطو برابر ماشومان له ښوونځي بې برخې دي. ولسمشر غنی په افغانستان کې د ښوونځیو د ودانیو نشتون ته په اشاره وویل
به تعداد 6000 ساختمان مکاتب در ظرف
دو سال کلمو کې شپږ زره ښوونځي جوړیږي. مخکې چې ما د ولایت استادو سره خبرې کولې، هم ننګرهار او هم له جوزجان د دوی لومړی شکایت د ښوونځیو نشتون و. شپږ زره د اړتیا وړ ښوونځي به جوړوو چې 200 میلیون ډالر ورته په پام کې نیول شوي دي.
ولسمشر غنی همدارنګه وویل چې د پوهنې وزارت د ښوونکو د رتبه او معاشاتو سیستم برابر کړی دی چې د روان کال د 17 نیټې پورې به ښوونکي د دغه سیستم پر اساس امتیازات ترلاسه کړي. په همدې حال کې د افغانستان لومړۍ میرمنې بی بی ګل رولا غنی د نوي ښوونیز کال لپاره افغان ماشومانو ته خپل پیغام داسې وړاندې کړ. دا وایي خوشحاله یم چې 1399 کال لپاره د ښوونځي زنګ وغږول شو. هیله منه یم دغه ښوونیز کال ستاسو لپاره له ثمره ډک کال وي. په دې کال کې دې زده کوونکي خپلو زده کړو ته په ارامۍ امن کې دوام ورکړي،
به تعلیمشان دوام دهند.
د افغانستان د پوهنې سرپرست وزیر ابراهیم شینواری په دغه مراسمو کې وویل چې سکال به دغه وزارت د تشکیلاتو او د تعلیمي نصاب د ریفورم په برخه کې جدي کار وکړي. هغه په روان کال کې د خپلو پلانونو په اړه وویل
د 1 میلیون نه ډېر شاګردان به نوي ښوونځي ته راشي انشاءالله. لکه ومې ویل چې 300 خوشاکې بند ښوونځي به خلاص شي، 350 پورې مکتبونه او مدرسې او انسټیټیوټونه به نوي تاسیس شي او 50 میلیونه کتابونه به چاپ شي.
د پوهنې سرپرست وزیر زیاته کړه چې د دیني عالمانو په مرسته 115 بند ښوونځي خلاص شوي دي او سږ کال به نوي زده کوونکي دغو ښوونځیو ته لاړ شي. د پوهنې وزارت د شمیرو له مخې په افغانستان کې شاوخوا 10 میلیونه زده کوونکي ښوونځیو ته ځي چې له دې شمېرې نږدې 40% نجونې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د سولې د ټینګښت لپاره په افغانستان کې د طالب مشرانو او د هغوی د کورنیو لپاره د امن سیمې پر جوړولو باندې یو ځل بیا ټینګار کړی دی. ښاغلی حکمتیار وایي د سولې په اړه یې یوه طرحه جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته سپارلی چې د طالبانو لپاره د امن سیمې وړاندیز هم پکې شامل دی. ښاغلی حکمتیار وایي ښاغلی غنی تر اوسه له دغه وړاندیز سره موافقه نه ده کړې. نور تفصیل له کابل نه د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر په راپور کې واورئ.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د شنبه په ورځ په خپل دفتر کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال یو ور بیا د داسې یوې غیر جنگي سیمې د جوړېدو وړاندیز وکړ چې پکې طالب مشران او کورنۍ په خوندي توګه ووسیږي او له هر ډول تعقیب څخه په امن کې وي. ښاغلی حکمتیار وویل چې د دغسې سیمو د ادارې رامنځته کېدلو موافقه به د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د خبرو په پایله کې ټاکل کېږي.
د امن سیمه به یو تجربه وي د دې لپاره چې هلته به بې طرفه ټولو لورو ته د منلو وړ اداره جوړېږي. د امنیت تامین لپاره به خاص ځواکونه وي، کورنۍ افغان ځواکونه، ولې د ټولو په اتفاق مسؤولین د ادارې به هم د ټولو په اتفاق غوره کېږي. دا به یو داسې ډلې پورې مربوط نه وي چې له مقابل لوري سره تل جنګېدلی. بلکې د ټولو لورو ته د منلو وړ شخصیتونو نه به اداره جوړیږي، امنیتي ځواکونه به رامنځته کیږي او همدغه په سیمه کې امنیت تامینېږي.
ښاغلی حکمتیار ټینګار وکړ چې د امن د دې سیمو ځای باید د مذاکراتو په جریان کې وټاکل شي او دا ډول سیمې د افغانستان په هره برخه شمال او یا هم جنوب کې جوړېدلی شي. د حزب اسلامي مشر زیاته کړه د سولې یو طرحه چې د امن د سیمې د جوړولو وړاندیز هم پکې شامل دی، له ولسمشر غنی سره شریکه کړې ده چې پر وینا یې ښاغلی غنی د دغې طرحې په نورو برخو کې ورسره توافق کړه او د امن د سیمو جوړولو په تړاو یې ملاحظات درلودل. خو ښاغلی حکمتیار وویل چې دا مسله اوس د امریکا د ولسمشر پر میز باندې هم ایښودل شوې ده. دغه موضوع اوس د امریکا د ولسمشر پر میز باندې هم ایښودل شوې ده او تاسو واوریدل چې نن د امریکا د ولسمشر مرستیال او د سعودي ولی عهد هم په همدې تړاو خبرې کړې په دې اړه چې د امن سیمې په افغانستان کې ومنل شي. که هم ښاغلی حکمتیار د وسلوالو طالبانو لپاره د امن د سیمې جوړولو طرحه عملي ګڼي، خو د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د حزب اسلامي له دغې طرحې سره د وسلوالو طالبانو مخالفت ته په اشاره وایي چې یا د طرحه عملي بڼه نه لري. د سیاسي چارو کارپو وحید مجده امریکا غږ ته وویل چې په افغانستان کې د طالبانو لپاره د امن سیمې جوړول تر ډېره بریده د پاکستان غوښتنه ده.
تر ډېره بریده پورې زه فکر کوم چې پاکستانیان غواړي چې ځان د طالبانو له مشکل نه خلاص کړي. اوس خو په پاکستان باندې دا تور دی چې ټول طالبان د دوی په خاوره کې دي، د دوی په تنظیمونو هلته دي. که داسې یو شی یو ځای جوړ شي چې هلته بیا طالبان خوندي سیمې په نامه هلته واوسېږي، دا تور بیا له پاکستان نه لرې کېږي. زه په دې کښې داسې یو دسیسه ګڼم، خو البته په خپله طالبان چې کومې خبرې کړي دي هغه بالکل حکمتیار سره یعنی مخالفت
د مخه. په یو شمېر رسنیو کې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې ګوندې د اسلامي حزب مشر له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره دغې ډلې ته د یو شمېر ولایتونو د سپارلو وړاندیز کړی دی. دغې مسلې د یو شمېر افغان سیاستوالو تند غبرګونونه راوپارول او له یادې طرحې سره یې کلک مخالفت څرګند کړ. په خپله طالبانو هم دغه وړاندیز رد کړی او هغه یې د افغانستان د تجزیې په معنا بللی دی. خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په نننۍ غونډه کې دغه رپورټونه ناسم وبلل چې ګوند طالبانو ته یې د یو شمېر ولایتونو د سپارلو وړاندیز کړی او زیاته کړه چې په دې تړاو د هغه خبرې تعریف شوي او ورڅخه ناسم تعبیر اخیستل شوی دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیون وایي امریکا باید له طالبانو سره د روسیې د مرستو په پرې کولو او د دغې ډلې پر وړاندې جدي اقدامات وکړي. نور تفصیل د کابل نه د ازادۍ راډیو د همکار یوسف خان زدران په راپور کې واورئ.
طالبانو سره د روسیې او پاکستان د مرستو په تړاو د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار له څرګندونو وروسته د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي د دغې اړیکې په پرې کولو کې د امریکا رول مهم بولي. د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
سلاحیو اصلي د روسیې د افغانستان راغلي دي او طالبانو په لیکو کې لیدل شوي دي. روسیه بیا خاص امریکا سره ضد لري او سیلداري لري، په دې خاطر باندې غواړي چې دلته فعالیت وکړي او امریکا یې ناکامه کړي. کوم تاسې پانه دروس پر امریکا کوم څه چې په افغانستان کې لازم او هغه دوی دروس پر نه د سره کړی
دی. وی امریکا باید وسلوال طالبان سولې ته وهڅوي او دغه شان پر پاکستان هم خپل فشارونه لا زیات کړي. دا څرګندونې لاغې ورسته کېږي چې په ځینو راپورونو کې د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار محمد حنیف اتمر له قوله راغلي چې له طالبانو سره د پاکستان او روسیې اړیکو د تروریزم پر وړاندې سیمه ییزه اجماع له ماتې سره مخ کړې ده. خو له دې وړاندې روسي چارواکو په وار وار له طالبانو سره خپلې اړیکې رد کړې دي. کابل چاپ د هیواد دولتي ورځپاڼې د شنبې ورځې د ګڼې په سر مقاله کې راغلي د افغانستان جګړه ځکه ژر نه ختمیږي چې پاکستان، ایران، انګلستان او روسیا په پټه تیل ورپاشي او تر کومه چې له دغو هیوادونو سره خبرې ونشي په افغانستان کې د سولې ټینګښت سخت کار دی. له دې سره د چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي روسیا په افغانستان کې د داعش له پراخېدونکي فعالیت ویره لري او دا یوه لویدیځه پروژه بولي. د نړیوالو چارو کارپوه مشتاق رحیم بیا یو بل نظر هم لري.
امریکایی ها که در منطقه از برنامه هایشان
دی وی دلتا د امریکا لیدلوری او پسیمه کې د امریکا د پاتې کېدو موضوع مطرح ده چې باید د روسیې اندېښنه له دې اړخه رفع شي که دا اندېښنې له منځه یو نه وړل شي زه ډاډمن یم چې روس له افغانستان سره همکاري نه کوي ښاغلی رحیم روسیا ایران او چین په سیمه کې له اغېزمنو هېوادونو څخه ګڼي وایي تر کومه چې د دغو هېوادونو ترمنځ سیمه ییزه اجماع رامنځته نه شي د افغانستان د سولې او ثبات موضوع به دغه شان د یوې ستونزې په توګه پاتې وي
کراته وایست چې زموږ خپرونې په کومو موجونو باندې خپرېږي
د موږ خپرونې د اف ام په څپو په 0.15 میگا هرتز او په منځنۍ څپه 2.89 کیلو هرتز خپرېږي
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ تیرونه یو سند لاسلیک کړ چې پر چینایي وارداتو د ګمرکي تعرفو د لګولو لپاره لار هواروي زیاتره امریکایي کروندګر اندېښنه لري چې چین به د هغوی د تولیداتو پر خلاف ځوابي اقدام وکړي نور تفصیل په دې راپور کې واوري
رینډي پاسکین د ایلینای په ایالت کې سویابین کری هغه د 2018 کال په ټاکنو کې ډونالد ټرمپ ته رایه ورکړي خو اندېښنه لري چې د سوداګرۍ په هغه جګړه کې به ایثار پاتې شي چې په ترڅ کې ټرمپ پر چین تجارتي فشار زیاتوي
fearful that they will retaliate
ویره لرم چې د چین چارواکي به د دغو تعرفو په جواب کې یو اقدام وکړي ترڅو خپل هیواد ته زموږ د سویابینو غنمو چرګانو غټي غوخي او نورو شیانو صادرول کنټرول کړي
جمهور رئیس ترامپ د پنځمه په ورځ د چین په وارداتو د 10 میلیارډ ډالرو په ارزښت د ګمرکي تعرفو د وضع کولو لپاره یو پلان په لاره واچو څو د چین هغو شرکتونو ته جزا ورکړي چې د امریکا له ټکنالوژۍ څخه په نامشرو ډول ګټه پورته کوي
دا یې د ډیرو څخه یو دی د ډیرو څخه یو وي
امریکایي شرکتونو لا د مخه شکایت کړی چې چین یې دیتا اړ باسي چې هغه هیواد ته د ننوتلو لپاره لومړی باید چینایي شریکانو ته ټکنالوژي انتقال کړي
لویدیز شرکتونه باید د چین له کورنیو شرکتونو سره یو ډول شراکت ولري او هغوی ته د نړۍ پرمختللې ټکنالوژي ورکړي نو چینایي شرکتونه توانېدلې دي چې د وخت د مخه د ټکنالوژۍ کچې ته ځانونه ورسوي
خو تر اوسه څرګنده نه ده چې ښاغلی ټرمپ د چین پر خلاف څومره سخت اقدام کول غواړي
د ټرمپ تجارتي پالیسي څرګنده ده مونږ غټي سختي او دراماتیکی خبرې اورو خو کله چې د پالیسی د تطبیق وخت راشي نو دا د امریکا تاریخي تجارتي پالیسی څرګندوي
دا خای دا سنوي خو بیا هم خطرونه لري بیجینګ هم دا اوس د ځوابي اقدام غواړي کړی دی
چین په داسې حال کې بیکار نه کیږي چې مشروع حقونه او ګټو ته زیان رسیږي مونږ د خپل حقونو او ګټو د دفاع لپاره باید اړین ګامونه پورته کړو
چې لومړی هدف یې دا کروندې په سند کې د ټرمپ پلویان په ځانګړي ډول د سویابینو کروندګر دي نو د چین ځوابي اقدام به د سویابینو کروندګرو ته زیان
ورسوي
چین زمونږ د سویابینو د صادراتو 50% واردوي نو چین د امریکا د سویابینو د صادراتو نیمایي برخه ترلاسه کوي
جمهور رئیس ټرمپ د تعرفو د منفي پایلو څخه ویره نه لري او وایي چې تجارتي جګړې ښې او ګټلې آسان دي
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام
اوس د خبرونه ورستای راپور اخلو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت نومول شوی مشاور جان بولټن وایي چې متحده ایالات د طالبانو د داعش د ډلې او القاعده د پراخه تهدید لامل نه شي کولای چې د افغانستان د جنگ نه لاس واخلي بولټن امریکا غږ سره په مرکه کې پر امریکایانو غږ وکړ چې د دې اوږد جنگ په باب خپله حوصله له لاسه ور نه کړي په واشنگټن کې د خبریال امان ازهر رپورټ تاسو ته زموږ همکار سید سلیمان شاه وړاندې کوي
جان بولټن چې د بوش د حکومت په دور کې په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو سفیرو سخت دریځ سابقه دار ډیپلومات دی او د افغانستان او عراق د جنگونو په پیل کولو کې مهم رول لوبولی و جمهور رئیس ټرمپ نوموړی وړمه ورځ د جنرال مکماستر په ځای د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د نوي مشاور په توګه ونومو په خبري رپورټونو کې ویل شوي چې مکماستر له ټرمپ او نورو لوړپوړو مامورانو سره د خارجي پالیسۍ په اړه دومره ژور اختلافات لرل چې قابل جبران نه و جان بولټن سږ کال په فروری کې د واشنگټن د ډانیل مورګان د ملي امنیت په موسسه کې فارغانو ته په خپله وینا کې ویلي وو دا چې متحده ایالات لا تر اوسه هم په افغانستان کې نظامي حضور لري امریکایان یې مایوسه کړي دي معنی دا نه ده چې په جنگ کې شامل یو خوا اعلان وکړي سولې شو جنگ ختمو. بولټن په افغانستان کې د متحده ایالاتو د دایمي نظامي موجودیت طرفدار ګڼل کیږي. د طالبانو د ماتولو په ارتباط د جمهور رئیس ټرمپ د رسره هم نوا ده. کله چې ټرمپ تیر کال د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي اعلانوله نو د جان بولټن نظریات هم پکې شامل کړي. هر څومره وخت چې ضروري متحده ایالات باید په افغانستان کې خپل نظامی موجودیت په خپل حال وساتي او نظامی قمندانانو ته اختیار ورکړ شوی چې د ضرورت په وخت کولی شي د عملیاتو لپاره پریکړې وکړي. خو پر ټرمپ باندې له دې امله انتقادونه زیات شوي دي، په داسې حال کې چې طالبانو مقاومت نه دی ځپل شوی او د افغانستان حکومت د داخلي اختلافاتو او اداري فساد ښکار شوی، په خپله ستراتیژۍ کې ډیپلوماسۍ او سیاسي حل له پامه غورځولي او زیات تاکید په پوځي طاقت باندې کوي. یوې پخوانۍ امریکایي ډیپلوماتې او سفیرې میرمن رابن رافل له امریکا غږ سره د جمعې په ورځ په یوې مرکې کې د جان بولټن د دې دریځ ستاینه وکړه چې امریکا یو دم د افغانستان د جنگ نه وسوتلی نه شي، خو نوموړې زیاته کړه چې بولټن باید سیاسي کوششونه هم له پامه ونه غورځوي. دفاع وزیر جیمز میټس او په افغانستان کې د امریکایي قواو قومندان جنرال نیکلسن دواړو دا خبره منلې چې د افغانستان شخړه نظامي حل نه لري، باید چې له ډیپلوماسۍ نه همکار واخیستل شي. بولټن هم مني چې د طالبانو قوت زیات شوی، خو وایي چې همدا باید د دې موجب وګرځي چې امریکا په افغانستان کې جنگ جاری وساتي. نوموړي د پاکستان د اټومي وسلو په باب ژور اندېښنه څرګنده کړه.
If Pakistan with an arsenal that publicly has been estimated to be 60
د دې خبر امکانات له حده زیات شوی دي چې د پاکستان اټومي بمونه به یو ورځ په غلطو لاسونو کې ولګي او یا به پر بل کوم هیواد او یا هغه ډلو باندې وپلوري چې له امریکا سره دښمنۍ لري. بولټن وایي چې د پاکستان د اټومي بمونو د خطر د محو کولو لپاره ضروری ده چې متحده ایالات په افغانستان کې خپل دایمي نظامی موجودیت جاری وساتي ترڅو د ضرورت په وخت امریکایي قوه وکولی شي چې اټومي بمونه ونیسي. که څه هم چې وخت د پاکستان د اټومي بم مواجد عبدالقادر خان په لیبیا او ایران باندې د پیسو په بدل کې د اټومي بمونو د جوړولو ټکنالوژي پلورلې وه، د پاکستان پوځي او ملکي مشرانو د امریکایي مامورانو اندېښنې رد کړې دي. په داسې حال کې چې بولټن اعتراف کوي چې د افغانستان په جنگ کې امریکا ته زخ زیات مالی او ځانی تاوان رسیدلی دی، وایي چې امریکایان باید حوصله له لاسه ورنکړي. هغه وویل چې د تیرو کلونو په موده کې د افغانستان په باب د امریکا د خلکو مایوسي زیاته شوې او دا ښکاره خبره ده چې موږ له پاکستان سره د خپلو اړیکو په ارتباط هم له سختو ستونزو سره مخامخ شوي. له ډېر وخته مو اړیکې ورسره سړې شوي دي. بولټن دا تبصره په داسې حال کې کړې چې توقع کیږي د مارچ په 18 د دوشنبې په ورځ به د افغانستان په باب په تاشکند کې د سولې او د ورځنی کانفرنس پرانستل شي. په دغه کانفرنس کې د افغانستان متحده ایالاتو، چین، هند، پاکستان، ترکیه او اروپایي اتحاد لوړ پوړي استازي ګډون کوي. د کانفرنس د برخوالو یو هدف به دا وي چې د طالبانو سره د روغ جوړ لپاره د جمهور رئیس اشرف غني د پیشنهاد او وړاندیز ملاتړ وکړي. خبري رپورټونه وایي چې طالبانو لا تر اوسه پورې د ازبکستان له چارواکو سره تماس نه دی نیولی. آیا په غونډه کې د ګډون کولو لپاره آماده دي او که نه؟ سختدریځ جان بولټن په داسې یو مهم پړاو کې د ټرمپ په ټیم کې شامل شوی دی چې امریکایي ډیپلوماتان او د افغانستان جمهور رئیس لګیا دي کوشش کوي چې طالبان مذاکرات ته وهڅوي. د امریکا د خارجه وزارت مرستیالې میرمن الیس ویلز څو ورځې مخکې له امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي فکر کوي چې طالبان د سولې په پروسه کې په شاملېدو باندې غور کوي.
د سو خبرونو سرخط لرو. ګلبدین حکمتیار ویلی دی د طالبانو او د حکومت په موافقه دی د امن د سیمو اداره جوړ شي. د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار نن د شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته ویل چې د طالبانو سره د سولې د پاره یو پلان ارک ته سپارلی دی چې د سیمې د امن د سیمې د جوړېدو مسله پکې ده. نن په افغانستان کې نوی تعلیمي کال پیل شوی دی. جمهور رئیس غنی ویلي دي سکل به معرف ته زیاته پاملرنه وشي. د افغانستان د ملي امنیت مشاور محمد حنیف اتمر ویلي دي په افغانستان کې د بارانۍ او دهشتګرو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د سوریې پوځ بیګا د نیمې شپې نه وروسته په ختیځ غوطا کې په یاغیانو باندې په آخري اډې دوما باندې چې یاغیان ورنه د وتلو د پاره تیاری نیسي بمباری بندې کړي دي. دا خبر د جنگ د سار ډلې ورکړی دی. شمالي کوریا موافقه کړې ده چې په راتلونکي هفته کې د جنوبي کوریا سره د کوریاګانو د عالي غونډې د اجنډاګانو او نورو مسلو په برخه کې همکاری وکړي. د کوریاګانو عالی غونډه د اپریل په میاشت کې جوړیږي او د دې نه وروسته به د کوریا او همدارنګه د امریکا جمهور رئیس خپلو کې غونډه وکړي. همدا اوس سلګونه زره خلک په واشنگتن ډی سي کې زمونږ د ژوند لپاره مارش کې برخه اخیستې ده. د فلوریدا د پارکلند د مارجری سټونمن ډګلاس د لیسې شاګردانو د دغه مارش بندوبست کړی دی.
کالی او روغتیا په هیله محترم اوریدونکو، ستاسو د سوکالی او روغتیا په هیله زموږ اوسنۍ خپرونه پای ته رسیږي. تر بلې چې دا ستاسو خدمت حاضرېږو، تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو. د خدای پامان.